په افغانستان کې د ماسپښین څلو دوه بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه درته زه رضوان مراد د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې د افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو قومندان وایي چې د پاکستان د پوځ عملیات افغان طالبان د ته هڅولي دي چې افغانستان کې خپلې حمله زیات کړي. د غراس په ایران کې د اعدام شو افغانانو په اړه د هرات د متخصصانو له شورا له رئیس سره مرکه هم لرو. د افغانستان د نورو مهمو امنیتی پیښو او سیاسي تحولاتو حال هم درکو، خو په سر کې د افغانستان د دې محل مهم خبرونه واورئ.
د افغانستان د علماو شورا په دغه هیواد کې په میشتو بهرنۍ ځواکونو غږ وکړ چې په خپلو پوځي عملیاتو کې د ملکی طرفاتو مخنیوي ته ډیره پاملرنه وکړي. د کندوز امنیتي مسولین وایي د دغه ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې څلور طالبان وژل شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې به وري یو جګپړی امریکایي چارواکي وایي متحده ایالات د قرغیزستان له موقت حکومت سره مرسته ته چمتو دی. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د علماو شورا په دغه هیواد کې په میشتو بهرنۍ ځواکونو غږ وکړ چې په خپلو پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو مخنیوي ته ډیره پاملرنه وکړي. د افغانستان د علماو د شورا مرستیال قیام الدین کشاف نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی تلفاتو لړۍ لا هم روانه ده چې د خلکو د اندېښنې سبب ګرځېدلې. نوموړي په دې برخه کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا د مسافرو په یو بس موټر د څو ورځو مخکې حملې ته اشاره وکړه چې له شلو ډیر خلک پکې مړه او ژوبل شول. د افغانستان د علماو شورا مرسیال همداراز په ایران کې د افغان زندانیانو په اعدامولو هم انتقاد وکړ او ویل چې د ایران دولت باید په خپل هیواد کې له افغان زندانیانو سره انساني چلند وکړي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د راپورونو له مخې ایران د افغان زندانیانو د اعدام لړۍ پیل کړې ده او په دې وروستو کې یو شمیر اعدام کړي دي. د کندوز امنیتي مسولین وایي تیره شپه د دغه ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د عامه نظم د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې څلور طالبان وژل شوي او دوه ټپیان دي. د کندوز د امنیت قومندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی ازادي رادیو ته وویل چې نښته د څو ساعتونو لپاره دوام وکړ او درې پولیس هم پکې ټپیان شوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په نښته کې د یو قومندان په ګډون شپږ قومي اربکي وژل شوي دي. نوموړی د یو طالب وژل کېدل هم مني، خو چارواکي د نوموړي ادعا ردوي. د پکتیا امنیتي مسؤلین وایي چې په ګردیز ښار کې نن سهار یو کس چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت محلي دفتر ترڅنګ د ماین ایښودلو هڅه کوله ونیو. د پکتیا د امنیت قوماندانۍ سرپرست مال پاسوال غلام دستګیر رستمیار ازادي رادیو ته وویل چې له نیول شوي کس سره یو میل سپکه وسله او یو اندازه چاودیدونکي مواد هم نیولی دي. د یو بل خبر مخې، د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو ځواکونو د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې د ماینونو ایښودلو په تور درې تنه نیولي دي. د افغانستان د دفاع وزارت په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې ویلي دي چې له دغو کسانو سره یوه اندازه داسې مواد او وسایل نیول شوي چې د بمونو په جوړولو او په چاودنو کې ترېنه کار اخیستل کېږي. د یو بل خبر مخې، د دفاع وزارت وایي چې د زابل په جلک سیمه کې هم دوه تنه له څو ځمکنیو ماینونو سره نیول شوي دي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي: یو امریکایي ډالر اوه څلوېښت افغانۍ او پنځه شپېته پوله، یو اروپایي یورو څلور شپېته افغانۍ او اتیا پوله، یو سټینلینګ پاونډ دوه اویا افغانۍ او اتیا پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ او پنځه شپېته پوله، زر ایراني تومنه اوه څلوېښت افغانۍ او دېرش پوله، او زر پاکستاني کلارې پنځه سوه اووه شپېته افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به جناقه الکوزی وړاندې کړي.
یو جګپوړ امریکایي چارواکی وایي متحده ایالات د قرغزستان له موقت حکومت سره مرستې ته چمتو دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرت بلیک د قرغزستان د موقت حکومت له مشر روزا اوتنبایو سره له خبرو وروسته وویل د موقت حکومت له اقداماتو څخه خوښ دی. حکومت چې تر دې دمه کوم کارونه کوي زه ورته خوشبین یم. موږ له دې عملیې سره مرسته کولو ته سترګې په لار یو. موقت حکومت اوس تل هغه وخت ترلاسه کړ چې جمهور رئیس قربان بیک باقیف د شخړو او خونړیو مظاهرو په جریان کې له بشکک څخه ووت. باقیف ویلي په هغه صورت کې به استعفا وکړي چې موقت حکومت د ده او د ده د کورنۍ د امنیت ضمانت وکړي. وطن بایوا نن ویل باقیف باید محاکمه شي خو له ده سره خبرې رد نه کړي. ایران ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی د واشنگټن د نوي هستوي پالیسۍ په اړه اندېښنه ښودلی او وایي په دې پالیسۍ کې په ایران باندې د هستوي وسلو د حملې ګواښونه شوي. د ایران دولتي خبري رسنۍ ارنا وایي لیک په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر محمد خزایی په لاس ملګرو ملتونو ته سپارله ده. تېره اونۍ واشنگټن د هستوي وسلو په پالیسۍ او د دې وسلو د استعمال په محدودیتونو له سره کتنه وکړه، خو ایران او شمالي کوریا یې ځکه له دې حالت څخه مستثنا وګڼل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړو څخه یې سرغړونې کړي. ایران ملګرو ملتونو ته په خپل لیک کې ویلي د دې سازمان غړي باید په یویشتمې پیړۍ کې د هستوي وسلو دا ډول ګواښونه ونه زغمي او له نظره یې ونه غورځوي. د چین دولتي خبري رسنۍ وایي یوې قوي زلزلې په شمال لویدیځ ولایت کې شاوخوا 400 کسان وژلي او له 8 زرو زیاتې ټپیان کړي دي. د کوچنیانو په شمول زیات شمېر کسان د ودانیو تر خرابو لاندې بند پاتې دي. راپورونه وایي تر اوسه لږ تر لږه 2 کسان د ودانیو له خرابو څخه ژوندي راایستل شوي. د امریکا د جیولوژۍ څانګه وایي د چین د قونګهای ولایت زلزله د ریختر 6.9 درجې ثبت شوې ده. په سیمه کې مخابراتي ستونزې رامنځته شوي او د ژغورنې چارې ورو کړې دي. هند وایي په ختیځ ایالت لویدیز بنګال کې د توپان له وجې 1 کسان مړه او 50,000 کورونه وران شوي دي. د لویدیز بنګال د ملکی دفاع په چارو کې د دولت وزیر شری کومار مکرجی وایي توپان تېره شپه د دې ایالت شمالي برخې وځپلې، کورونه یې وران کړل، ونې د ټلیفون او برېښنا ستنې راوغورځولې. مکرجی وایي زیات شمېر قربانیان د کورونو د نړېدلو دیوالونو لاندې بند پاتې دي. د مړو او ټپیانو دقیق شمېر به وروسته معلوم شي. او د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس میرمن میشل اوباما د سې شنبې په ماښام مکسیکو ته په لومړي شخصي سفر لاړه. نوموړی به په مکسیکو ښار کې 2 تیرې کړي او خپل دا سفر یې د ښه نیت سفر بللی. میرمن اوباما غواړي په یوې نړیوالې اجنډا کې د نړۍ ځوانان دخیل کړي. مکسیکو ته له رسېدو مخکې میشل اوباما د هیتی په مرکز پورتو پرنس کې دمه شوه، د دې زلزله ځپلي هیواد ځینې برخې وکتلې او له خلکو سره یې خبرې وکړې. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دو بجې او دقیقې دي. افغان او امریکایي چارواکي وایي د پاکستان د پوز د عملیات د افغانستان پر امنیت هیڅ راس اغیز نه کوي، ځکه چې پاکستان هغو طالبان ته څه نه وایي چې په افغانستان کې تروریستي حمله کوي. په ایران کې د افغانانو د اعدام کېدو د رپورټونو په اړه د هرات د متخصصانو د شورا له رئیس محمد رفیق شهیر سره مرکه هم اوریدلی شي، او د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا د سولې د ملي مشورتي جرګې څخه چې ټاکل شوی د تراتونکو 2 پورې په کابل کې جوړ شي ملاتړ څرګند کړ. د هلمند، کونړ او کندوز د امنیتي پیښو او جګړو حال درکو، او د ونې بحث چې د انتخاباتو د قانون لپاره څنګه شوی دی هم د خبرونې په دوهمه برخه کې خبرېږي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری د افغانستان په جنوب ختیځ کې د نړیوالو ځواکونو یو قومندان وایي چې د پاکستان د پوز لوري د وسلوالو طالبانو پر ضد روسي او عملیاتو ګټه کړې ده، خو د افغانستان په جنوب لیدو ولایتونو کې چې د هغو پولو ته څیرمه پاکستانی پوزیان د طالبانو پر ضد په عملیاتو بوختي، چارواکي وایي چې د پاکستان د پوز عملیات د افغانستان پر امنیت هیڅ راس اغیز نه لري، ځکه چې پاکستان هغو طالبانو ته څه نه وایي چې په افغانستان کې تروریستي حمله کوي. دا موضوع نور تفصیل اسمت سروان اورو.
یو امریکایي جنرال وایي چې د طالبانو پر ضد پاکستانی پوځیانو عملیاتو افغانستان ته د وسلوالو طالبانو مخه ډپ کړې ده، خو د افغانستان سیمه ییز چارواکي بیا د نورو اقداماتو غوښتونکي دي. پاکستان چې په کلونو پر سخت دریځو ډلو سترګې پټې کړې دي او یا یې په پټه د هغوی ملاتړ کاوه، تیر کال د خپلو لري او غرنیو سیمو د طالبانو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړل. د پاکستان پوځ لومړی په سواد کې د طالبانو پر ضد عملیات ترسره کړل، بیا یې د جنوبي وزیرستان قبایلي سیمې ته مخه کړه چې له افغانستان سره په پوله کې ده. د افغانستان په جنوب ختیځ کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونو قومندان بریډ جنرال کراتیس سکاپاروتی وویل فکر کوم په مجموع کې تر کومه ځایه چې موږ ته ښکاري د پاکستان د پوځ د عملیاتو په نتیجه کې زموږ پر ګډ دښمن فشار راځي. اوس دوی په دوو برخو کې جنګیږي. موږ پوهیږو چې دوی د اکمالاتو، پیسو او رهبرۍ له درکه له زیات مشکل سره مخامخ دي. د ایساف د امریکایي جنرال په پکتیکا ولایت کې د ایساف کمپ ته د سفر په مهال فرانس پرس خبري آژانس ته وویل د پاکستان د پوځ عملیات هغه وخت لا زیات موثره وي چې د پولې په دې غاړه کې ناټو فشار زیات کړی وي. د خپل اعداد ثبوت لپاره وویل چې په دوبی کې یو وخت د پولو په شاوخوا کې فعالیتونه د تیرو دوو کلونو په پرتله کم ول، نو پر دې اساس ویلی شو چې دا عملیات اغیز لرلی شي. زموږ همکاریو د پولو په اوږدو کې د طالبانو فعالیتونه خورا کم کړي دي. په 2000 لومړي کال کې ورسته لدی چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم وپرځاو، طالبانو او د القاعده غړیو د پاکستان نیمه خپلواکو قبایلي سیمو ته مخه کړه او حملته پناه ځایونه او د ټریننګ مرکزونه جوړ کړل. د پاکستان د همکارۍ په باب د امریکایي جنرال له خوشبینۍ سره سره ځینې منتقدان وایي چې پاکستان ټول طالبان نه ځپي، په تېره بیا له هغو طالبانو سره کار نه لري چې له تېرو 9 کلونو راهیسې په افغانستان کې جنګیږي. د دوی په وینا د پاکستان له لوري د طالبانو پر ضد هلې ځلې به د افغانستان پر جګړې لږ اغېز ولري. د پکتیکا والی عبدالقیوم کټوازی د پاکستاني ځواکونو عملیاتو ته په اشاره وایي چې دا به په افغانستان کې هیڅ اغېز ونه لري، ځکه چې د پاکستان پوځ یوازې د هغو طالبانو پر ضد جنګیږي چې د پاکستان د حکومت مخالف دي. پکتیکا ولایت له وزیرستان او بلوچستان سره پول لري. شغله کټوازی همدارزوی پاکستانی پوځیان له هغو طالبانو سره نه جنګیږي چې د افغانستان د حکومت او نړیوالو ځواکونو مخالف دي او له پاکستانی چارواکو سره اختلاف نه لري. په خصوص کې د افغانستان د ملي اردو قمندان بریج جنرال محمد اصرار اقدس د پاکستانی پوځیانو عملیات ستایي، خو وایي چې د پاکستانی ځواکونو د عملیاتو ډیره کمه ګټه لیدلې ده. خصوص ولایت د پاکستان له شمالي وزیرستان او کورمی ایجنسی سره پول لري. بریج جنرال اقدس همدارزوی مشتروسه پوری د پاکستان پوت د عملیاتو کوم مثبت اغیز نه دی لیدلی. د هغوی عملیات په ټول وزیرستان او د طالبانو په ټول مرکزونو کې نول. امریکا هم پر پاکستان انتقاد کړی چې یوازې پر هغو سختري زوبریدونه کوي چې د پاکستان په خاوره کې تروریستي حمله کوي، خو هغو نورو ته څه نه وایي چې د دغه هیواد له خاورې څخه په استفادې په افغانستان کې پر نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي. هند هم پر پاکستان شک لري او وایي چې دا هیواد د سختریزو ملاتړ کوي او د هغوی په وسیله په افغانستان کې پر هندي اتباعو حمله کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د مشرانو جرګې په خپل پرونی غونډه کې په ایران کې د افغان زندانیانو اعدام په کلکه وغند او ویل چې دا د افغانستان او ایران د حکومتونو د پریکړې پر خلاف کار دی. په ولسی جرګه کې د هرات ولایت استازي وایي چې له ایران څخه هرات ولایت ته د 15 هغو افغانانو مړي انتقال شوي دي چې د ایران حکومت اعدام کړی دی. د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمه زابلی وایي مشرانو جرګې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر خپل راتلونکي غونډې ته راغوښتی څو په ایران کې د افغان زندانیانو او په اعدام محکوم شوو کسانو په برخه کې له خپلو اقداماتو خبره وکړي، خو افغان چارواکي وایي چې د اعدام شوو کسانو شمیر هومره نه دی چې په رپورټونو کې ویل کیږي. په دې اړه نور معلوماتو لپاره احمد تکل د هرات د متخصصانو د شورا له رئیس محمد رفیق شهیر سره مرکه کړې ده.
ښاغلی رفیق شهیر د هرات د متخصصانو د شورا مشر، په دې وروستیو ورځو کې مو راپورونه درلودل چې د هرات سرحد ته د یو شمېر هغو افغانانو مړي د ایراني چارواکو لخوا را انتقال شوي دي چې په ایران کې اعدام شوي دي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
اوس په میډیا کې دا خبرونه خپرېږي او د افغانستان په شورا کې، خصوصا په سنا کې هم دغه پروسه، هم په مجلس ولسي جرګه کې، خو دا چې په دې وخت کې دا خبره پورته کېږي، ځکه چې په یو وخت یو زیات شمېر اعدام شوي مړي افغانستان خواته تسلیم شوي دي، خو مګر د دقیق ارقامو موږ ته معلوم نه وي، ځکه چې تاسو هم اورېدلی چې د افغانستان د جمهور رئیس وهند هم دا خبره ونه منله چې په دومره ډېره شمېره به وي، او د هرات والي وهند هم دا خبره باندې تاکید وکړه چې شمېره به دومره نه وي، خو مګر نیم څه معلومات چې لرو سرحد کې پراته یو، موږ په هفته کې دوه درې کسان مړي چې زه یې اورم شاید هم د دې نه زیات وي دا مړي افغاني خواته سپارل کېږي. دا پروسه دوام لري، همیشه دا خبره شته، خو دا اوس چې پورته شوې د دې کبله چې د شمېر لږ څه پورته شوي، مګر او په دې هم اوس موږ د دقیق ارقام نه لرم.
په هغو معلوماتو کې چې ورکول کیږي په راپورونو کې لسیمینا او په هغو ارقامو کې چې د افغانستان حکومت یې تاییدوي ډیر یو لوی تفاوت لیدل کیږي، ځکه چې په راپورونو کې لسیمې څخه ویل کیږي چې له څلوېښتو زیات دي دا مړي، اما د افغانستان دولت وایي چې ښایي درې څلور کسان وي. دې موضوع ته تاسو څنګه کتنه کوئ؟ دومره لوی تفاوت؟
دا تفاوت ډیر زیات وي، مګر که د دولت خبرې ومنو خدا دا شوي خو پخوا هم همدومره و، خو ولې جنجال ونه و؟ خو دا خو مونږ د دې باندې یقین لرو چې دا شمېره لوړې شوي دي چې دا خبرې پورته شوي، چې دولت نه غواړي دې باندې بس تایید ولګي. خبره مونږ داسې وایي چې د ایران دوی سره د اړیکې بېر شوي کرزي صاحب سره، شاید کرزي صاحب ونه غواړي چې په دا وخت کې دا خبره ډېره لوی شي، ځکه چې دا اوس خلک هم دې باندې ډېر زیر دي. او له بلې خوا د افغانستان د اتباعو ژوند ته سر د حقوقو د دفاع وظیفه د دولت وظیفه ده، که دومره لوی شمېر خلک یې په یو وخت وژل شي او دوی نورې درته تحویل شي او دولت دې باندې هېڅ اقدام ونه کړي، نو دا خو دولت به ملامت شي. دولت د افغانستان بهر هم د اتباعو د حقوق دفاع دوی په غاړه دي، خو دوی په دې خپله وظیفه کې به موافق دی نه وي، نو د دې کبله دوی نه غواړي چې دې خبره ډېر پورته شي، بیا نه به لوی جنجال دولت ته پیدا شي.
تاسو کوم تخمین او اټکل لرئ چې د اعدام شویو کسانو شمیره به څومره وي او د هغو کسانو چې افغانستان سرحد ته را انتقال شوي د دې د شمیرې په باب کوم تخمین لرئ؟
نه، زه خیرات کې اوسېږم او دلته هم چې دا مړي چې راځي خو د یو کورنۍ په ارتباط به نه وي، ډېر خلک دوی ته خپلوان ولري. د بلې خوا فراه کې هم راوړل کېږي او نیمروز کې هم. دا دقیقه ارقام زه نه شم ویلی، ځکه چې زه یې وایم بیا به ما به غاړه وي، زه دې ارقام پسې ګرځم. خو دا مشکل هم دی، ځکه چې داسې یو مسؤوله اداره نه شي داسې کوي چې څومره راغلی او څومره مړي دي. زه اوس نه شم ویلی چې دا دقیق ارقام به څومره پاره وي.
په دې اړه هم راپورونه ورکول کېږي چې ایرانی چارواکي او ایرانی مامورین د مړیو د سپارلو په بدل کې له کورنیو څخه پیسې اخلي. په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي؟
دا خو د هغوی طرزالعمل او قوانین به دایي، او ما چې اورېدلی کوم سړی چې ادامه وي د هغه د مړي پیسې مې د کورنۍ څخه اخلي، او له بلې خوا هغه چې سرحد ته یې رسوي او نور خدمات چې ورته ورکړی دا مړه خپلوان ته یې نه دی راکوي، ترڅو چې هغه کوم نه وي اخیستی. دا خبره بالکل صحیح ده.
د هرات د متخصصانو د شورا رئیس محمد رفیق شهیرو چې په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدام د موضوع په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې هڅو ته په اشاره سره وایي دغه شورا هم لیواله ده چې د مخالفینو سره د پخلاینې په پروسه کې اغیزمن رول ولوبوي. د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا سرپرست مولوی قیام الدین کشاف دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د عالمانو شورا یوې غونډې ته وکړي. خاغلی کشاف وویل که چیرې زمینه برابر شي د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا حاضر ده چې د مخالفینو سره د سولې او پخلاینې په برخه کې جدي هڅې وکړي.
خود علما در این کدام یو ساعتت مستقیمی ندارد.
دی وی علمان پا دی که منزگری توب نلری. خو که پراتلون که دا زمینه برابرشی نو تر طول و لمره دا دا علمانو دان دادا. هم دا علمان دی چه دا غگی کرده ده. هم دا علمان دی چه مخالفینو سر سولا او پخلای نگواری. چه چه آقوی غواری مگ بورتا غوگو نیسو او چه چه مگی ویل غوارو آقا با هم وویو. تر چوی و پخلای نرامانست شی. علمان پا دی خبره دیر تینگار کوی. ټاکل شوی د سولې ملي مشورتي جرګه د غوید میاشتې په 12مه نیټه د درې ورځو لپاره په کابل کې جوړ شي. د عالمانو د سرتاسري شورا سرپرست د جرګې له ګډونوالو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښت لپاره اغیزمنې لارې چارې په ګوته کړي. نوموړي د عالمانو د سرتاسري شورا په استازیتوب د دغې جرګې له جوړېدلو هرکلی وکړ.
په دې کې انشاءالله خیر دی، د لوی جرګې لپاره به لار پرانیزي، په کابل کې د راتلونکي جوړېدونکي کنفرانس لپاره به مواد تیار کړي، او افغانستان دا کړېدلی افغانستان دا ځورېدلی دا جنګ ځپلی افغانستان به انشاءالله د دې کړاوونو نجات مومي. نو د علماو شورا د دې جرګې تایید هم کوي او د جرګې غړو ته دا توصیه هم کی چې د الله په خاطر د پوره اخلاص نه کار واخلي.
چارواکي وایي چې په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګه به په افغانستان کې د شته ستونزو د هواري غوټې پرانیزي. خو یو شمېر عام وګړي او کارپوهان له نورو وړو جرګو او شوراګانو له تجربو څخه پارزونې وایي چې دا خبره به تر جرګې وروسته روښانه شي.
وامریدل چې د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا د سولې د ملي مشورتي جرګې څخه چې ټاکل شوې ده راتلونکو دوه نوې پورې په کابل کې جوړ شي خپل ملاتړ څرګند کړ. دا رپورت اجمل تورمان وړاندې کړ. د هلمند ولایت په ګرش کولسوالۍ کې یو بل قومي مشر هم د نامعلومو کسانو په ډزو کې وژل شوی. د ګرش قومي مشران وایي د ملک محمد لال وژنه لویه ځای ده. په دې ورسیو کې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو په حملو کې څو قومي مشران وژل شوي دي. په دې اړه له سیمې رپورت لرو.
د هلمند ولایت په ګرش کولسوالۍ کې یو تن مخور قومي مشر او د ګرش کولسوالۍ په ټولنیز شورا کې د بارکزو د خلکو استازی ملک محمد لال تیر ورځ په مسجد کې په داسې حال کې ووژل شو چې د مازیګر لمونځ ادا کوي. ملک محمد لال په داسې حال کې د نامعلومو کسانو له لورې وژل کیږي چې یوازې څو ورځې وړاندې د مرجع د قومي مشرانو یو 15 کسیزه ډله د نامعلومو کسانو له لورې ووژل شوه. د هلمند والي ویاند په هغه ورځ رسنیو ته ویلي وه چې مرجع کې قومي مشران طالبان وژلي دي، خو د طالبانو ویاند که رسوب احمدي خبره رد کړه. د هلمند امنیه قمندانۍ سرپرست سمنوال کمال الدین په ګریش کې د محمد لال وژل کېدل ومنل او د دې کار پرای د دولت د مخالفینو پر وژه ور واړول. سمنوال کمال الدین په ورته وخت کې د پولیسو د ډیپو د مشر بصیر د وژلو خبره هم تایید کړه چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو لشکرګاه ته چیرمه د بولان په سیمه کې ووژه.
محمد لال ولد محمد اعظم عضو شورای ولسوالی نارسراج در شهر لشکرگاه دولت پاسبانان بود توسط مخالفین بشارت رسید.
که لیو ارخه په هلمند کې د قومي مشرانو د وژلو بهیر تود سوی دی، لبل ارخه رول هم مهم دی. قومي مشران او سپینجری وای د دا ډول نامعلوم وژنو په اړه ورخته سوی دی. دوی وای قوم او اولس کار ترې غواړي مګر ناامنی یو په یو پسې رژبي. په ګرش کولسوالۍ کې د بارکزو د قوم یو بل قومي مشر بسم الله بارکزی وای د ملک محمد لال وژنه ډیره ستره ځای ده، خو خفافه دی چې د مشرانو د وژل کېدو سره سره دښمني نه ده معلومه. د قومي بانفوزه مشرانو د وژلو پیښې په داسې حال کې زیاتې سوي دي چې افغان دولت د دوی په واسطه په سیمه کې د بیا رغونې او ښې دولتدارۍ په خاطر ټولنیزې شوراګانې جوړوي او په دې ډول هڅه کوي چې د خلکو او دولت ترمنځ پروت واټن راکم کړي.
وامریدل چې په هلمند کې د ګرش کولسوالۍ کې یو بل قومي مشر وژل شوی دی. قومي مشران د دغه وژنو په اړه اندېښنه لري.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
اوس هم د کونړ او د قندوز د امنیتی پیښو حال. د کونړ امنیتی چارواکي وایي دغلته په ماڼوګي ولسوالۍ کې له نړیوال ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. له کونړ نه د روهله انوري په رپورت کې موضوع تفصیل اورو.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه نړیوالو ځواکونو د ماڼوګي ولسوالۍ د شفتلو سر په غرنۍ او ځنګل لرونکي سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف ځمکني او هوایي عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې یې طالب جنګیالیو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
څلور کسه مخالفین د شفتلو په سر کې مړه دي او درې کسه چې شهرت یې تر اوسه موږ پیدا کړی ده زخمیان نور هم کېدای شي تلفات نور هم زیات.
هغوی وایي چې موږ دغلته څلور پوستې د منځه وړي دي، اته امریکایان هم وژلي دي او ډېر هم زخمیان کړي دي. په دې اړه څه معلومات شته؟
وایي تلفات په ارتباط واسق معلومات موږ نه لرو، کېدای شي هغوی سره تماس ونیسي. تقریبا پیاده عملیات وو، خو کوی هغوی ورسره ملتیا کوله.
ول په شو عملیاتو کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلې. ذبیح الله مجاهد چې ځانته د وسلوالو طالبانو ویانوي پر ټلیفوني ازادي رادیو ته دا وکړه چې تیر شپه د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو پر مهال څلور امنیتی پوستې لمنځه وړې دي، اته بهرني سرتیري وژلي او یو شمیر ټپین کړي دي. مجاهد د خپل دریو ملګرو د وژل کېدو خبره هم منلې ده. په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مسؤلینو د شو عملیاتو څخه خپله بېخبري څرګنده کړې او وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې کومه پیښه نه درلوده. روح الله انوري د ازادۍ راډیو کونړ.
د روح الله انوري په ریپورت کې مو اوریدل چې د کونړ امنیتي چارواکي وایي په ماڼوګي ولسوالۍ کې تېره شپه د دولتي ځواکونو او وسله والو مخالفانو ترمنځ جګړه شوې. بل ورته تېر ماښام د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې هم د دولتي ځواکونو او وسله والو ترمنځ نښته شوې ده. د دې نښتې تفصیل د نور محمد سهیم په ریپورت کې ورو.
کندوز امنیتی سرچینی خبر ورکوي چې سه شنبه ماښام د خان آباد ولسوالۍ د اقتاش سیمې د خرکارانو، ملاخیلو او جهان قطغن کلیو کې د دولت د طرفدارو، ځانی دفاع ډلو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته شوې ده چې مرژوبلې پکې شوي دي. کندوز امنیه قمندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی وایي چې دغه نښته چې له مازدیګر ناوخته پیل شوې وه د ماخوستن تر 8:30 بجو پورې روانه وه او وروسته له دې چې د ځانی دفاع ډلو ته د سیمې د پولیسو مرسته رسېده دلی مخالفینو په شاتګ غوړه کړی دی چې په نتیجه کې څو میله وسلې او یو جسد ترې د جګړې په میدان کې راپاتې دی. لکه چې وایي د پولیسو لخوا هم مرسته ورسره شوې ده چې په نتیجه کې څو میله وسله ترې ترلاسه شوې او یو جسد هم د جګړې په میدان کې راپاتې دی چې د مولوی نورالله مشهور په مولوی چایبر ورور دی. د معلوماتو له مخې ویل کیږي چې مولوی چایبر چې په سیمه کې د طالبانو یو مشهور قمندان و د تیر کال په اواخرو کې د دولت د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو. دغه جسد دا مهال کندوز روغتون ته لیږدېدلی او ویل کیږي چې په دې نښته کې یو پولیس او دوه تنه د ځاني دفاع غړي ټپیان شوي هم دي. هیره دې نشي چې ټپیان هم په کندوز روغتون کې دي او ویل کیږي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. خو بل پلو د 303 پامیر د پولیسو د سیمه ییز زون د قمندانۍ ویان لال محمد احمدزی بیا وایي چې دوی ته د رسېدلو رپورټونو له مخې په دې نښته کې د مخالف لوري څخه 4 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي.
www.azadiradio.com
په فراه ولایت کې زده کوونکي د درسي کتابونو او وسایلو له نشوالي شکایت کوي. احمد شاه فطرت یې په اړه ریپورت لري.
که څه هم سږ کال د تیرو کلونو په انډول په فراه ولایت کې د ښوونې او روزنې وضعیت ښه شوی دی، خو لا هم په دغه ولایت کې د ډېرو ښوونځیو زده کوونکي د کتاب د نشتوالي سره مخامخ دي. دغه ستونزه نه یوازې د ولسوالیو د ښوونځیو زده کوونکي لري، بلکې د فراه ولایت د مرکز د ښوونځیو زده کوونکي هم د کتاب د نشتون څخه سر ټکوي او وایي چې دوی ټوله کتابونه په پیسو د کتاب د پلورنځیو څخه اخلي. د دوی په وینا دا کار دوی ستونزې زیږوي. له یوې خوا دوی پوره پیسې نه لري چې دغه کتابونه رانیسي، او له بلې خوا دغه کتابونه چې په بازار کې پلورل کېږي د شک فتح هم برخمن نه دی. د فراه ولایت د بیلابیلو ښوونځیو څو تنه زده کوونکي په دې اړه داسې وایي.
عبدالرزاق ته سید احمد سي د لمبراوال اپنا سپرای په مکتب یا درسونه نسته په یاد و درې معلم راځي دانور ساتو نګر خالد کتابونه په درو نه پر تور کې دانور کیس ګر سره کتابونه نور کې دا کتاب روشي څنګه رانی سي
ز نسر احمد نم نسر احمد زم د شپلې سي مخات مرستون زده مشکلاتونه دغه چې کتابونه نسته کتابونه چې دوه درې دانی راکې دانور مشکل راځي کتاب شي رانی سو هغه برته دي تویلو بیا دي خرڅيږي.
مامم وید ز په پرتو لسی کې دار سوما نيز کړه زه مو ځم خوځان ته د بازار نس باز باز تور کړه
زمانم عبدالجبار د مجلسې ابو نصر سپرې شاګرد څنګه خوشا درسونه وای معلمان شو شمالمان شو استادان ته لایق کتابونه نه لور دغه لوی مشکل چې دغه مش کتابونه دي مش د بازار خپل رانیسو.
هاو خو به د فراه ولایت په هون رئیس عتیق الله وای چې که څه هم په تیر کلونو کې دغه ستونزه موجوده و خو د نوي تعلیمي کال لپاره دوی تر لسم ټولګي پورې کتابونه د پوهنې د وزارت څخه ترلاسه کړي او د نورو ټولګیو لپاره به هم اړین کتابونه ډیر ژر راورسېږي. نوموړی زیاتوي
برای ما تاریخ وزارت معارف کتب رسیدین
د پوهنې د وزارت لخوا موږ ته د نوي تعلیمي کال لپاره د اول ټولګي څخه بیا تر لسم ټولګي پورې بشپړ کتابونه را رسیدلي او نور به هم ډیر ژر راورسېږي او موږ به په نوي تعلیمي کال کې په دې برخه کې ستونزه ونه لرو. د فراه ولایت د پوهنې رئیس همدا شن وایي چې دوی په روان تعلیمي کال کې د فراه ولایت په لیرې پرتو سیمو کې شاوخوا 12 نوي ښوونځي پرانستي او په نوي تعلیمي کال کې به دې پروسې ته ګړندیتوب ورکړي. که څه هم موږ ډېره هڅه وکړه چې په دې هکله د یو کتاب پلورونکي نظر هم ولرو، خو په دې بریالي نه شو. د خلکو او کتونکو په وینا که له یوې خوا نوې ښوونځي پرانیستل کېږي، نو له بلې خوا باید د ښوونې او روزنې کیفیت ته هم پاملرنه وشي او زده کوونکو ته ټول درسي امکانات برابر شي تر څو دوی وکولی شي چې په سمه توګه خپل زده کړو ته دوام ورکړي. احمد شاه فطرت، ازادي راډیو، فراه ولایت.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دونی می بجی شوی دی ل جاناقا الکوزی څخه د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو لنډی زورو.
افغانستان د علما او شورا په دې هیواد کې په بهرنیو ځواکونو غږ کړی چې په خپلو پوځي عملیاتو کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. پکتیا ولایت امنیتي چارواکي وایي په ګردیز ښار کې هغه کس نیولی چې د یوناما دفتر مخکې د ماین ایښودلو هڅه کوله. یو جګپوړی امریکایي چارواکی وایي متحده ایالات د قرغزستان له موقت حکومت سره مرستې ته چمتو دی. ایران ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی د واشنگټن د نوي هستیو پالیسۍ په اړه اندېښنه ښودلې او وایي په دې پالیسۍ کې په ایران باندې د هستیو وسلو د حملې ګواښونه شوي. د چین دولتي خبری رسنۍ وایي یوې قوي زلزلې په شمال لویدیځ ولایت کې شاوخوا 400 کسان وژلي او له 800 زیاتې ټپیان کړي دي. هند وایي په ختیځ ایالت لویدیځ بنګال کې د توپان له وجې 1.5 کسان مړه او 50,000 کورونه وران شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس میرمن میشل اوباما د سه‌شنبې په ماښام مکسیکو ته په لومړي شخصي سفر لاړه.
د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 75 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام پسل 0.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. او اوس هم وخت رسیدلې د ونی بحث ته. د ونی بحث چې اجمل تورمانی وړاندې کوي د انتخاباتو د قانون موضوع ته ځانګړی شوی دی.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او خیر چاري. د ازادي رادیو د دې ونی باز د انتخاباتو د قانون مسلې ته ځانګړې شوې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي د یو تقنیني فرمان په صادرولو سره د انتخاباتو نوې قانون هغه مهال نافذ کړ چې د ولسی جرګې غړي په ژمنیو رخصتې وتللي ول، خو د وکیلانو تر راټولېدل وروسته دغه قانون د ولسی جرګې د اکثرو غړو لخوا رد شو. افغان چارواکي وایي چې ولسی جرګه نشي کولای چې د خپل کار په روسي کال کې پر دغه قانون بحث وکړي، خو ولسی جرګه د قانون رد او یا تاییدول خپل قانوني حق ګڼي. په نننۍ بحث کې له موږ سره ملمانه دي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور، د افغانستان د ولسی جرګې غړی ډاکټر فاروق میړنه، او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ټولنې فیفا اجرایوي مدیر جانداد سپینغر. درنو ملمنو، ستړي مشئ. خپل لومړنۍ پوښتنه بل خاغلی میړنی صاحب څخه وکړو. خاغلی میړنی، د افغانستان انتخابات پر قانون د باسونو لړۍ کوم ځای ته رسیدلې ده؟
تشکر کوم. خپل احترامات ستاسو اوریدونکو ته رسوم. تاسو ته معلومه ده چې کله چې د رخصتي خلاص شول چې راغلو، دلته د انتخاباتو قانون د یو فرمان په شکل باندې د رئیس جمهور لخوا صادر شوی و د شورا ته راغی. دا درسته ده چې په د 109 مادې د قانون اساسي په اساس باندې ملي شورا د خپل د کار یا د خپل دولې په آخر کال کې په دې کې هیڅ نوه تعدیله او هغه نشي راوستلی. ولې په 109 ماده کې د قانون اساسي د ولسی جرګې ته دا حق ورکړی دی چې کله په رخصتیو کې د یو فرمان صادر شي، هغه باید په کله چې د شورا په د شروع نه په دیرشو ورځو کې دو باید دا فرمان د تصویب لپاره ولیږي. تصویب لپاره چې ولیږي، دا هغه ولسی جرګه د تایید او د رد حق لري چې دا تاییدی کړی دی. دا فرمان چې کله ولسی جرګې ته راغی، ولسی جرګې ته تقریبا په اتفاقی را سره د یو رایه مخالف او نور ټول په اتفاقی را سره دا رد کړل، او د هغه طبیعي پروسیجر په اساس باندې دا اوس مشرانو جرګې ته تللی ده. مشرانو جرګې تر اوسه پورې دا مطرح کړی نه ده چې وګوري، اگر چې داسې ویل کېږي اوس هم چې خپله په مشرانو جرګه کې هم داسې یو فشار شته چې دا باید راشي او مطرح شي. خو وګورو چې مشرانو جرګه څه کوي، چې تاییدوي که ردوي. بعد د هغې نه که تایید یې کړله، خو دا پروسیجر یعنې د هغه فیصله یې تایید کړه، د ولسي جرګې فیصله یې تایید کړه، بیا به رئیس جمهور ته ځي. رئیس جمهور به توشیح کوي. که احیانا رئیس جمهور توشیح نه کړي، بیرته بیا راځي هغه ته ولسی جرګې ته، او ولسی جرګې باید په دوه سلسو باندې بیا ردوي دا فرمان، بیا نو دویم ځل توشیې ته هم ضرورت نه لري، او بیا د مشرانو جرګې ته ریګرو ته هم ضرورت نه لري. دا د یو قانون په شکل باندې پاتې کیږي، او همدارنګه که د مشرانو جرګه هم دا رد کړي نو بیرته چې راغله هلته به په دوه سلسو باندې دو بیا که دا رد کړي. دا وګورو چې یو طبي پروسیجر باندې روانه ده تر اوسه پورې، اما فعلا د ولسي جرګې د خوانه دغه فرمان رد شوی دی. دا درسته چې که د یوې خوانه قانون اساسي یو سل نهمه ماده دا حق هغه ته نه دی ورکړی چې په ولسي جرګې ته چې په فرمان کې یا په دې قانون کې تعدیل راوړي، خو د بلې خوانه نه هاوی اومې مادې دا حق ورکړی دی چې په کل سره دا یا تایید کړي یا رد کړي.
نور څه د انتخابات د قانون برخلیک په نو اخر څنګه شي؟ په داسې حال کې چې ولسي جرګه دغه قانون ردوي، او که څه هم میړنۍ سه وایي چې مشرانو جرګې په دې قانون بحث نه دی کړی، خو داسې ویل کېږي چې مشرانو جرګې تقریبا دغه قانون منلی دی، د دې برخلیک به څنګه شي اخر؟ او ستاسو په نظر کوم قانون، پخوانی قانون که اوسنی قانون، کوم قانون تاسو ته ښه دی دا مهال چې هغه پلی کړي او انتخابات په شفاف ډول ترسره شي؟
ډېره زیاته مننه زم ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لومړی برخه اساس دغه دوام پختره ته دواړه البته تقنی فرمانه ول چې د ولسمشر لوري توشه شي، او د هیواد د دلی وزارت لوري په رسمي جریده کې چاپ شي، ول او د اجرا ول په مونږ ته فرق نه کوي چې کوم قانون په کوم شکل ده، ول مونږ په خو هم زین نظرونه پیشنهادونه درلودل چې هغه د ولسی جرګې سره شریک کړي ول، ترڅو پات دوی په خپل وخت باندې خپل کار کړي وای تقریبا دوه کال وړاندې، او په خوانی قانون کې ځینې تغییرات راوستي وای، ځکه چې موږ تجربه درلوده د انتخابات په اړه. په هر حال ولسی جرګې ځان ک دوه کال قانون د دوی سره پاتې شه، به شاید د دوی په انواری او میزونو کې هغه زور شوی وي، مګر لاسې ونه خور چې په هغه کې تغییرات راشي. زه په دې باندې نه پوهیږم چې ستونزه به چیرته، خو موږ خپل کار په خپل وخت باندې کړی وو. دوامه مسله دا چې کوم قانون به بهتره وي، دا مسله هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته فرق نه کوي چې کوم به بهتره وي، ټول قوانين دي مونږ فقط اجرا کوونکي او اجرا پېکو. ولې کوم څه چې ډیر مهم دی هغه دا چې مونږ ته دغه وسنۍ قانون چې د ولسمشر لوري توشه شوی دا په رسمي جریده کې خبر شوی، مونږ ته په رسمي ډول رسیدلې ده، او زموږ څخه غوښتل شوی دی چې باید دا قانون تطبیق شي، یعنی پلی شي، چې مونږ مجبور یو دا قانون تطبیق کو. ځینې خبرې په مطبوعاتو کې اوریدل کېږي چې د ولسی جرګې او د افغانستان د حکومت ترمنځ ستونزې راولړې شوې دي د ټاکنو د قانون په اړه. زه فقط خپل شخصي نظر په دې برخه کې څرګندولی شم چې ولسی جرګه د یو سلو نهمې مادې په اساس باندې په وروستۍ کاري کال کې نشي کولای چې په قانون کې تغییرات راولي. اصلا دوی نشي کولای چې په اجنډا کې ونیسي، کله چې په اجنډا کې ونیسي نو د رد او د نورو صلاحیتونو فکر کوم چې د یو سلو نهمې مادې د اساسي قانون پر بنسټ باندې محدود ده په دې برخه کې. په هر حال په دې خبره باندې زه بیا هم ټینګار کوم چې زموږ مربوط نه کیږي، دا فقط د ولسی جرګې او د حکومت خپل کار ده، دوی د خپل منځ کې د ستونزو سره حل کی او حتی د مشرانو جرګې سره د حل کی. وروسته چې هر قانون د منلو وړ شو او د ولسمشر لوري توشه شو، په رسمي جریده کې خپور شي، مونږ ته راورسیږي په رسمي ډول، مونږ باغه پلی کوو، مونږ په دې برخه کې کومه ستونزه نه لرو.
که عملا نور سپتا سره دا قانون د پلی کولو په درشل کې است، نو بیا نو دغه د ولسی جرګې باسونه چې په دا قانون باندې فکر نه کوي چې دا به تر واده وروسته نه کریزی وي، وسته قانون د پلی کولو په وخت کې تاسو فکر کوم چې نوملی کنه د بهیر د عامه پوهاوی پروګرامونه پیل کړی دي، په دې اړه ساس نظر سره؟
بلې، دا ډیره په ځای پوښتنه ده چې تاسو مطرح کړه. اوس چې د ولسمشر لوري قانون نافذ شوی دی، په رسمي ډول مونږ ته رارسېدلې دی، ولسی جرګه په دې باندې ټینګار کوي چې په دې کې باید تغییرات راشي، پخوانی قانون باید پلی شي په دې مسایلو باندې. دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار نه ده، او مونږ په دې باندې نور نه غواړو هم چې ډېر زیات خبرې وکړو. دوی د خپل منځ کې د ستونزو سره حل کوي، یعنی حکومت او ولسی جرګه. هر څه چې د دوی وروستۍ پریکړه وه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دی راوستي، مونږ باخه پلی کوو.
خغلی سپینغر ټاکل شوی د ولسی جرګې غړي د انتخابات قانون خپل باسونه لسره پیل کړي. هاي رښتیا هم د ویناو لمخې د دوی د کار د قانون خلاف خبره ده او کڅنګ دلته مخکې خغلی میړنی د یو سلو نه هم یو نه هویې مادي خبره موکړه د اساسي قانون په دې وخت کې اساس نظر څه دی؟
ډیر مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. زموږ د نظر زه فکر کوم تر اوسه پورې د ټول پروسیجر
چې تای شوې د قانوني شکل لري. کریس جمهور حکم تقنینی فرمان په غیاب د ملي شورا کې ورکړی دی. دا هم یو قانوني حقوقي حرکت دی او عمل دی، او کولسی جرګه دا مسله رد کړی ده. دا فرمان دا هم یو قانوني او مشروع کار دی زمونږ نظر. دلیل دا دی چې وګورئ، دلته که مرجع د تفسیر د اساسي قانون موجود وي، نو بیا سیدا هیڅ حق نه لرو د چې هغه ولو صراحتونه وضاحتونه چې په مادو کې دي دغه په اساس باندې خپل صلاحیت تعریف او تعبیر کی. خو وخت چې دا مرجع نشته دی، حکومت ځان ته صلاحیت ورکړي چې خپل صلاحیتونه د همدغې وضاحتونو د مخینه، لکه په نهویاوي ماده کې چې رئیس جمهور ته دا صلاحیت ورکړي چې په غیاب د شورای ملي کې د یو تقنینی فرمان د ضرورت په حالت کې صادر کاندي، د خپل صلاحیت ری تعبیری بنان باید ولسی جرګه شورای ملی ته هم دا د حق محفوظ دی چې دویم دغه صراحت نه ځکه پم دی ماده کې بیا صراحت داده چې درد یو تایید دغه فرمان صلاحیت ول د شورای ملی دی. نو زموږ د نظر ک غواړو چې د صراحتونو باندې په دغه ماده کې ته دغه وکو استناد وکونو، صراحت کافی موجود دی د دواړو قوه د پاره. د اصل نه هم ماده په پرابطه باندې کو ګورو او د حقوقي نظرې ته تفسیر کو. البته بیا هم زه وایم چې موږ مرجع د تفسیر نه یو، خو راځي چې که استناد کو په بعض دلایلو. اول خدای دلیل دی اصل نه هم ماده کې چې وختي تقنینی ورګان ته صلاحیت ورکول کی غنه په اخر کال کې هیڅ بل ورګان هم د صلاحیت نه لري. بیا که په کلماتو په عبارتو راځو، دلته د تعدیل وړاندیز ویل شوی دی. د ولسی جرګي عمل مسله د تعدیل نه ده، ځکه تعدیل هغه شی ته وایي چې تاسو یو شی اضافه کوئ یا کموئ یا حسبوئ. تعدیل معمولا د لغوي نظره همدې معنی ته دغه کې تعبیر کېدای شي. رد یا تایید اصلا تعدیل نه ده. نو بنان د ولسی جرګې کار د حقوقي نظره مشروع دی، ځکه که په دې باندې مستند وکیل که نور څه چول جلسل نه ماده په اساس دوی نشي کولای که دا امر سره ومنل شي. بیا ولسی جرګه وایي چې دا رد یا تایید دا تعدیل نه ده، مون په کل کې رد کړی دی. په تعدیل مثلا بحث نه دی کړی چې هم په زیات کړی نه دی، کم کړی نه دی. نو زموږ د نظره کاملا دا روان قانوني دی. د کمیسیون پر رابطه باید ویم چې زه دا مسله ردوم چې کمیسیون ته فرق نه کوي چې کوم قانون د قانون تطبیقول کې ارګان دوی دی. سخت قانون، خراب قانون په دوه نظره په دوی لپاره مهم دی. خراب قانون اول د عملی نظره وخت دی ته تخنیکی ستونزې، لوجستیکی ستونزې رامنځته کاندي، دوی ډیر مصروفه کاندي، دوی کار زیات کی او دوی مدیریت د ستونزو سره مخامخ کی، دوی ته فرق کوي. همدا رقم که خدای نه خواسته خراب قانون مشروعیت د پروسې سوال لاندې ویسي، دوی په کې بدنامه دي، ځکه دوی تطبیقون کړي. نو زما داسې نظر دی چې فرصت کافی موجود و چې باید کمیسیون صبر کړی وای، ځکه دوی 160 ورځې مخکې د تاریخ د انتخابات نه، یعنی د 8 دسمبر نه بیخوا کولای شي صبر وکړي. نو دا وخت تر اوسه پورې دوی ته موجود و، دوی باید صبر کړی وای چې دا کړکیچ د دې دوه قوو ترمنځ ختم شوی وای، او دوی به په روښنایي کې وای بیا به لیدلی وای چې کوم قانون تطبیق کړي.
تاسو چې بیر نه کار اخستل
شي، بیر نه کار اخستل دي.
نور سپ ټاکل شو د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات روان کال دوږی د میاشتې په 20 منېټه تر سره شي. خو د انتخاباتو د یو داسې قانون نه موجوده چې ټول خواو ته د منلو وړ وي، انتخابات به غیزمن نه کړي. ستاسو په نظر
مخکې دې چې ستاسو پښتون تر شمه فقط وړم الله
د سپین
نظر ولر ماته جناب سپین غر صاحب خبر پاتې زه په دې باندې نه پوهیږم چې هغه قانون سپین غر صاحب چشته وي او خراب قانون چشته وي. مونږ ته قانون راځي، مونږ د تیرو انتخاباتو څخه ځینې تجربې درلودلې، هغه هم مادهوار مشخص کړي بند په بندوم ځانګړي د تیر قانون سره ولسی جرګې ته ولیکل شي. که چیرې د تغییرات راشي نو ممکن دغه پروسه په ښه توګه ترسره شي. ولې دا چې په هغه وخت کې دا خبره ونه منل شوه یا ترسره نه شوه یا کوم بله ستونزه وه، هغه د ولسی جرګې خپل کار و. په هر صورت اوس چې جناب سپینغر صاحب وایي چې ولسی جرګه یا تقنی فرمانونه باید په دیرش ورځو کې ولسی جرګې ته وړاندې شي او بیا یا رد یا تایید شي، د دلیل لوري وګورئ مشخص شوي ده نور فرامین نه د ټاکنو د قانون پاکلا، ځکه چې 109 ماده د 91 ماده څخه وروسته راغلي ده. دلته استثناء راغلی دی، د استثناء خبره چې دغه قانون په هیڅ ډول باندې نشي کولای چې ولسی جرګه په ورسته کال کې پر خبر وکیا ته پاجاندا کې ونیسي. ولې ما په ولسی جرګه کې د مطبوعاتو لار ووریدل چې دوی تقریبا د 60 څخه ډیر موارد باندې خبرې کړې دي او په دې کې ستونزې را برسره کړې دي. ولې دي چې د دې په اساس باندې باید دا قانون ونه منل شي، یعنی دا نوې توشه شوی قانون. بیا هم دا په موږ پورې ډیر اړه نه لري، زه نشم کولای چې ډیر په دې باندې خبرې وکړم. فقط د زما تقریبا شخصي غونډه لازم وو. را به شو د 140 ورځو پاکله یو سلو څلوېښت ورځې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې باید د انتخاباتو تاریخ مشخص کړي. یو سلو شل ورځې مخکې باید هغه کلیدي تاریخونه باید په واضح توګه بیان کړي او مطبوعاتو خلکو ته اعلان کړي. وګورئ، موږ دا کار وکړو تقریبا شاوخوا یو سلو څلوېښت ورځې د وږي یا سنبلې وویشتمې ته پاتې وي چې موږ د انتخاباتو تاریخ مشخص کړو. او همداشان په دې وروستیو کې کله چې موږ د کلیدي تاریخونه مشخص کول، په دې کې هم داسې یو محدودیت نه دی مشخص شوی چې تاسو باید فکس یو سوشل ورځې دا مسله هغه کوي وای حداقل، یعنی د هغې څخه مخته که اعلان شي کومه ستونزه نشته دی، ځکه چې افغانستان ډیر ستونزې لري. تاسو پوهیږئ چې د موادو انتقال بلابلو سیمو او محلاتو ته دا یو ستونزمن کار دی، یو درون ماموریت ده. نو موږ مجبور یو چې ځینې کارونه مخکې له وخته تنظیم کړو او په هغه باندې غور وکړو تر څو وکولای شو هر سیمې ته او هر محل ته موږ د انتخاباتو مواد ورسوو. نو ممکن ځینې ورځې مخکې دا مسله ترسره شوې او هدف هم غرض هم همدا و تر څو زموږ مواد او همداشان کوم سیستم چې موږ دا کړی تر رامنځته کړی دی د تیرو انتخاباتو سره لږ څه بدلون پکې راغلی ده. دغه څوک چې زر کار ته موږ ته مشخص کوي، د دې لپاره موږ اته د سلو دوه سوو څخه ډېر کارکوونکي ګمارل دي تر څو دا په ښه توګه چیک شي، پروسس شي او بالاخره دا مشخص شي چې واقعا دغه فرد چې زر ملاتړ کوونکي له ځان سره لري دا څومره ریښتینی دي، آیا یو ملاتړ کوونکي څو کسانو ته خپل کارت ورکړی که نه. د دې لپاره یو ماموریت ته یو میکانیزم ته اړتیا ده چې دغه میکانیزم په پام کې نیوچوی. د هغې لپاره یو وخت اړین ده چې موږ دا ټول شیان سنجولی دي او وروسته هم دا کار ترسره کړی دی. بیا هم په پایله کې فقط په نتیجه کې دا وایم چې د مطبوعاتو لخوا اورېدل کېږي چې د ولسي جرګې او د افغانستان د حکومت ترمنځ د انتخاباتو په قانون باندې ځینې ستونزې راولړل شوې دي. زه فکر کوم چې لومړی باید ولسي جرګه د مشرانو جرګې سره دغه ستونزه حل کړي چې د دوی ترمنځ هم دغه ستونزه شته دی. کله چې دوی په خپل هغه یو تعمیر کې چې تقریبا لس متره سره فرق دی دغه ستونزه یې حل کړه، وروسته د هغې څخه دی باید د افغانستان د حکومت سره حل کړي او په ډېر عاجل وخت کې په ډېر کم وخت کې دی نور دغه مسله نه ځنډوي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د راپور ورکړي چې بلاخره مسله څه کیږي تر څو موږ په دې برخه کې اجرات وکړو.
یعنی تاسو وایئ که اوس هم تغییرات راشي په دغه قانون کې کېدلی شي د اجرا وړ دي؟
که چیرې دواړه مجلس چې هم د نمایندګانو مجلس او هم د مشرانو جرګې دوی سره سلا شي یا په تغییر یا هم د دغه قانون په تصویب باندې وروسته ولسمشر ته ورسیږي او هغې توشیح کړي، بیا عدلیه وزارت ته لاړه شي دا مسله، یعنې په کم وخت کې او موږ ته راورسیږي په رسمي ډول باندې موږ یې اجرا کوونکیو او موږ په دې کې کومه ستونزه نه وینو. موږ فقط د قانون پلي کوونکیو او موږ باید هغه قانون چې توشیح شوی وي پلی کړو.
کوم کارونه چې تاسو اوس پیل کړي دي د انتخاباتو لپاره دا د هغه اوسني قانون له مخې نه دي پلان شوي؟ په دې کې به کوم تغییر نه راځي، کومه ستونزه نه راپیدا
کیږي؟ ولنه دا په دې برخه کې یو ستونزمنه خبره ده، ځکه چې ټول طرز کړنلارې او کړندودونه د نوي قانون په اساس باندې تنظیم شوي دي او د هیواد څلور دېرش ولایتو ته لیږل شوي دي. نو کچېرې احیانا په دې قانون کې، یعنی دا قانون د چالش څخه ولېږي، کوم بل قانون راځي او یا هم پخوانی قانون، موږ باید دغه ماموریت بیرته د سره ترسره کړو په هیواد کې. یعنی په څلور د شولاتو ته موږ باید ټول مواد سره ولیکو. دغه ستونزه شته دی. په دې برخه کې موږ په دې وروستي کانفرنس کې هم څرګندونه درلودې. ولې دا چې کوم قانون توشی شي او هغه پلی کیدونکی وي، موږ د هغې پلی کوونکي نهاد یو او موږ باید هغه کار ترسره کړو که ستونزمن هم وي. ولې کوم څه چې هغه ډیر اړین دي په دې باندې زه بیا هم ټینګار کوم چې البته موږ ټول کارونه د نوي قانون په اساس باندې تنظیم کړي دي او پر مخ یې بیایو.
میړه دی صرف د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې انتخابات به د نوي قانون پر بنسټ جوړیږي او دوی د کارونه هم د نوي قانون پر بنسټ پلان کړي دي. نو کدا سی وشي ولسی جرګه به دا ومني او کنه؟ او کدا ته وایي چې دا قانون کومې ماده د باسونو او ګلو ناندرو لامل ګرځېدلې دي؟
مخکې د دې چې ستاسو دې سوال ته ځواب ووایم، باید یو موضوع سره باید تماس ونیسم چې هغه پخپل نور صاحب وویلی چې تقریبا دوه کاله د انتخاباتو قانون د ولسي جرګې د غړو په الماریو او راوکونو کې پروت و. ز فکر کوم دا حقیقت نه لري او ز په دې نه پیم چې رشتہ هم نو سبم دومره بی خبره ده او که اسې یو خبره کوي دا قانون دوه کاله مخکې رشتہ هم راغې ولسی جرګې ته په ولسی جرګې کې باس پوشه او بل اخره دا موضوع راغله چې د الته د کوچانو د حقوقو مسله وه او یو ګروپ ول چې دا امتیاز دی او بل ول نه دی امتیاز د قانون کې شته په دې باس جدي شه خو نتیجې ته سره ونه رسېده بیرته وزارت دې ته ولیږلو او ویول چې دا باید تفسیر شي په هماغه وخت کې هم په دې ډېر ټینګار وشه چې د یو هغه کمیسیون چې په قانون اساسي کې ده چې د قانون اساسي د تفسیر دپاره یو کمیسیون جوړ شي دا باید جوړ شوی وی دې نه بودیجه غوښتله او نه کوم داسې سخت کار وو په نهایت یې پنځه کسان به یا به اوه کسان یا به نهو یا به لس کسانو چې انتخاب شوی دا باید په هماغه وخت کې یو کمیسیون ټاکل شوی وی ډېر مشکلات داسې شته دی چې لکه دا اوس چې د انتخاباتو په قانون کې و همداسې نور به ور دې مشکل نه به اوس خلاص شو وانا چې هغه کمیسیون تر نن ورځې پورې هم جوړ نشه دا مشکل راغی دا قانون اصلا د شورا سره نه دی پاتې شوی شورا نه په هماغه خپل وخت کې تللی دی اصلا شورا سره هیڅ موجود نه دی دویمه خبره دا ده چې دوی چې په یو سلو نهمې مادې په اساس باندې ولسی جرګه هیڅ حق نه لري چې خباتو په قانون کې په وروستي کال کې تعدیل راولي دا زمنم دا بالکل صحیح خبره ده ولی یو خبره ده زه غواړم اصلا ټولو دا څو کراته یاده کړه خو د دې لپاره چې ستاسې اوریدونکي په دې پوه شي چې دا نهاویومه ماده څه شی ده دا زه کټ مټ غواړم چې ولولم تاسې ته نهاویومه ماده د قانون اساسي وایي چې حکومت کولی شي د ولسی جرګې د تعطیل په حالت کې له بودیجې او مالي چارو پرته د بیړنۍ اړتیاو پر اساس تقنینی فرمانونه ترتیب کړي تقنینی فرمانونه د جمهور رئیس تر توشي وروسته د قانون حکم پیدا کوي تقنینی فرمانونه باید د ملي شورا د لومړی غونډې تر جوړېدو وروسته د دیرشو ورځو په اوږدو کې هغه ته وړاندې شي او که د ملي شورا لخوا رد شي اعتبار نه لري زه دا وایم چې که موږ دا پکې ګوتې نشو وړی آیا دغه فرمان ولې ولسی جرګې ته راغی خو را دې لپاره یې راولېږه چې دا باید یا رد کړي یا تایید کړي دلته یې واضح ویلي که د ملي شورا لخوا رد شي اعتبار نه لري نو زه دا وایم چې اصلا دا فرمان رد شوی دی دا کار د لکه څنګه چې سپین غر صاحب وویلې دا فرمان صادرول د رئیس صاحب جمهور هم قانوني کار کړی او ولسی جرګې هم د خپل صلاحیت نه کار اخیستی قانوني برخورد یې کړی اوس تللی دی د مشرانو جرګې ته چې هلته به اوشي که چیرته هغو هم د ولسی جرګې هغه تایید کړله فیصله تایید کړله خو توشیې دپاره به ځي رئیس جمهور ته او که توشیې نه کړه رئیس جمهور بیرته ولسی جرګې ته راځي په دوه سلسو باندې به یې بیا رد کړي بیا په خپله باندې چې رد شه هماغه زوړ قانون به کړي او که رد یې نه کړلو نو نوی قانون به په کار اچول کېږي عملي کېږي به دا اوس تقریبا په یو قانوني پروسه کې دی دې باندې څوک نشي ویلی اوس چې دا ښه دی که دا نه دی موږ به څه کوو دا په خپله باندې قانوني پروسه ده که چېرته د ولسی جرګې نه دویم ځل په دوه سلسو کې رد نه شه خو طبیعي خبره ده همدغه به چلیږي همدا به د قانون حیثیت لري عمده ټکي په کې ډېر دي اصلا ډېر زیات هغه شته مثلا زه تاسې ته داسې وایم په نوي قانون کې چې موږ غوښتل چې په هغه وخت کې هم چې په دې کې تعدیل راشي هغه په همدې وو چې تاسې اوس وګورئ زه ایران دې ته یم دې قانون گزارانو ته د ولایتي شورا د پاره معیار تحصیل ټاکلی ولسوالۍ شوراګانو ته ټاکلی رئیس جمهور ته نه دی ټاکلی چې که بې سواده مې کېدای شي رئیس جمهور شي داسې دا کن مني یا هغه ارګان چې هغه قانون ګزار ارګان دی مقننه قوه ده پارلمان د پاره تحصیل هېڅ معیار نه دی ټاکلی اوس تاسې ووایئ چې ولسوالۍ شورا مهمه ده که یو پارلمان ولسي جرګه مهمه ده هلته دغسې یو یا فرضاً ښځو په ونډه کې خبره ده مخکني قانون کې حد اقل یوه ښځه باید د یو ولایت نه راشي خو که په دې قانون کې داسې ده چې که چېرته ښځه په یو ځای کې یا پیدا نه شي او یا هغه نه شولله نو څه کېږي به خپله کمیسیون باید دا حق لري چې یو بل څوک معرفي کړي دا نو معلومه چې دا به څوک معرفي کوي که نه یو یا فرضاً داسې مسایل نور شته دی دلته بین المللي ټولنه د شکایاتو کمیسیون کې دخیله وه په نوي قانون کې په شکایاتو په کمیسیون کې دخیله نه ده خلک تشویشونه لري رښتیا خبره وي فکر کوي چې دا پارلمان ته چې خلک ځي دا په انتخاباتو نه دي خدای دې وکړي چې د ډېر ښه انتخابات به شي وشي او د خلکو دا تشویشونه ربه شي زموږ ارمان هم همدا دی د افغانستان د خلکو ارمان هم همدا دی چې لااقل په نسبي شکل یو څه شفافیت خو ولري که نه او که داسې وي چې بالکل خل پنسی او تیاره کی یعنی اوس داسی ذهنیت بلکل بدل شوی چې دا آسیا او بانه د انتخابات په میلیونو میلیونو ډالر مصرف کیږي چټی بی ځای مصرف کیږي وخت ځای کیږي لکن اصلا چې څوک څوک غوړی اما غرازی وخت نمونه لیکل شوی یعنی دا اوس هم دا وازی دي تاسو یو نو زما ارزا چې د انتخاباتو کمیسون باید دغه سیو رول ولو بوي چې دا تشویشونه رافه کی او قانون به پریدو خپل طبي سیر ته خپل طبي سیر به وته کی رابشي او به ګوري زه فکر کوم تر هغې وخته پورې ډېر زر به دا کار کېږي ځکه تقریبا پنځلس ورځو کې اغلب ګمان کوم چې باید مشرانو جرګه تصمیم ونیسي اوس یو زیات وخت تېر شوی دی هغه به هم راشي په دې کې به بیا د هغه ولسي جرګه هم تصمیم ونیسي هر تصمیم چې ونیولو سره دا قانون د یوې ورځې لپاره نه جوړېږي یو څه عجله شوې ده خو بیا هم وخت کېدلی شي چې هر قانون یعنی کوم یو چې قانون قانون ته وایي قانون یعنی هغه خپل قانوني سیر دی دته کې که چېرته ولسي جرګې رد کړی وي او حکومت په ټینګ وي چې نه دا زموږ قانون دی او موږ اوس ویلی دی دا د دې هغه مشروعیت د سوال لاندې راولي ډېر شیان دي چې زموږ متاسفانه هغه لاندې دي د سوال لاندې دي او که یو قانون هم چې هغه انتخاباتو قانون دی مهم قانون دی د شروع نه پکې دغسې یو مشکلات پیدا شي
مننه میړنی صاحب سپین غر صاحب څو ټکو کې که دا بس جمبندي کوي او دا ووایي که چیرې حکومت او ملي شورا د انتخابات د قانون په هکله کومې پرېکړې ته ونه رسېږي بالاخره په دغه تنګ وخت کې څه باید وشي
مننه به وګورئ لکه څنګه چې میړنی صاحب ویلې د قانون د جوړولو نه موخه دا ده چې د خلکو اعتماد په یو ملي پروسې باندې ورغول شي تضمین شي او همدارقم د یو ملي پروسې تطبیقول په شفافه توګه ډاډمن شي که خدای نه خواسته قانون کې ستونزې وي مشکلات وي جنجال وي پارلمان د خلکو نمایندګان دي دوی مکلفیت لري صلاحیت نه مکلفیت لري چې د صدور او د نافذ کېدو مخه ونیسي ازل قیاس دولت باید په دې رابطه باندې قانون دې د پاره نه دی چې موږ د سوء استفادې زمينه را برابره کو نوی قانون کې زه غواړم چې ډیر لنډ ویم ستاسو جواب ته هم راشم د کمیسیون د شکایتو پر رابطه باندې ډیر جدي مشکلات رامنځته شوي دي د شرایط د کاندیدانو پر رابطه باندې لکه څنګه چې میړنی صاحب ویلې د تحصیل مسله نشته برعکس داسې شرایط دي چې ډیر افغانان محرومولی شي د کاندیداتورینه د ښځو د سهمیې پر رابطه باندې د کمیسیون د انتخاباتو د صلاحیتو پر رابطه باندې ځینې ډیر داسې مواد پکې ځای پر ځای شوي دي چې سوء استفادې زمینه را برابرولی شي خلکو بې اعتباري پرې دا کولی شي رالم ستاسو د سوال پر رابطه رښتیا که په دغه لنډ وخت کې دا کار ونشي او دا لانجه حل نشی ز فکر کوم دا به یو غټ تاوان ورسید انتخابات پروسې ته ولو که حکومت د خپل ځواکمنتیانه کار واخلي او د ملي شورا دا فیصله اورد دا مسائل نادیده ونیسی کمیسیون مستقل د انتخابات هم دا مسائل نادیده ونیسی او دا پروسه تطبیق کی د دې پروسې مشروعیت به تر ډیر حد پورې د سوال لاندې دی د نظر چې یو تقنینی ورګان فیصله چې د خلکو نمائندګي کوي هغه به د دې قانون پر رابطه باندې نادیده نیول شوی په زمین کې دغه مشکلات چې د قانون لري د دې تطبیق په خپل داسې مشکلات وزېږي په پروسه کې چې زه فکر کوم بیا به زموږ دولت هر څه به پریخي یو بحران خواته به تللی او همدغه کې به مصروف وي هم د بین المللي جامعې سره هم د دننه د ملي نهادونو او مدني ټولنو او مطبوعاتو سره او د دې نه به یو داسې کړکېټ بیا جوړي چې د هر افغان په فردي ژوند باندې به ډېره بده اغیزه وکړي نو بنا دا ډېره ضروره ده چې ډېر زر دا فیصله وشي او کمیسیون د یو مستقل نهاد په اسباني باید د خپل موقف نه استفاده وکړي او دغه معضلې په حل کې باید هم خپل برخه غلوبې
مننه قدرمن اوریدونکو داود دیونه باز خو پتلوتلو کې چې د خپل منمنو څخه مننه کو لخغلی نور څخه به د ولسی جرګې کاندان د نوم لیکل د بهیر پاړه لاندې څرګندونه و
ډېر زیات مننه فقط مخکې د شه دغه پښتنه تر شمه فقط دوه جملې غواړم چې وای ما غدا چې د ټاکنو قانون دوه کله په ولسی جرګې کې پاتې شه زه چې کوم څنګه استناد کوم یا دغه په وینا باندې که ما د دې کمیټې مسؤل رګستاني او په وخت کې چې بیا استفا ورکړه هغه ویل وای څو کړه د مسله په اجنډا کې پولیسي جرګه کې ونیول شو ولې د وکیلانو ترمنځ اختلافونه ول او بل اخره کوم نتیجه ته سره ونه رسیدل په هر صورت د هغه په اساس باندې چې دوی ویل و چې دوه کړه د مسله په حالته پات شي دا نور خبرې د هر فرد خپل حق ته خپل فرد تصمیم نیسي چاته د ملاتړ په خاطر کارت ورکي کوي نه کې په دې برخه کې موږ ځینې د آگاهي پروګرامونه په پام کې نیولې چې سر له سه شنبې څخه دغه پروسه پیلېږي او ټول خلک کولی شي چې د مطبوعاتو له لارې او همداشان د بلابلو وسایلو په اساس باندې دوی پوه شي چې د دوی دغه درای کار څومره اهمیت لري. او همداشان یو بل څه چې ډیر مهم ول وګوري، دا څه ګونګوسي دي، بے معنی خبرې دي چې ول کېږي چې ممکن ځین کسان مخکلمخ کې په نخښوي چې دوی به ولایتي شورا ته یا هم ولسی جرګې ته لاره پیدا کوي. دا سره نه سم کار نه لري، انتخابات به کېږي، په هغه کې چار چا ډیر رای وګټلې او هغه پروسه یې تکړه او خلکو ورته رای ورکړي، هغه به لاره پیدا کوي. ولې وګورئ زمونږ ستاسو یو د دیموکراته ټولنه د پوس وخت کې د خلکو خوله څوک نشي بندولای، خلک بار څه وایي، ولې باید په پروسه باندې اعتبار وکړو. دا د دیموکراسۍ هغه اساسي بنسټ جوړوي او مونږ تاسو باید په دغه ملي پروسه کې ونډه واخلو. لکه څنګه چې تاسو ویل، د نوم لیکنې بهیر سر دی، یو درشم د عمل نه پیلېږي او د سور تر 14 نیټې پورې دوام پیدا کوي. د سیشن به پروس باندې د کاندیدانو لپاره د معلوماتو بهیر پیل شو او د به د حمل تر درشم پورې چې تقریبا شپږ ورځې کېږي ادامه پیدا کوي. هر هغه څوک چې غواړي او وجد شرایط وي چې ولسی جرګې ته ځان کاندید کړي، د هغوی لپاره د هیواد په څلور دېرش ولایتو کې مراکز په پام کې نیول شوي دي او دغه معلومات دوی ته ورکول کېږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.